خسرلی کل دادی عمر مزل غواړي
درې لاندې کایتونه که وخت وو نور مطالبه ملرو پیل خبرونه کوو محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو مخکینه مالیاتي جریمه معاف شوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په ومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل تړ او پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندویو ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دی د اوو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیې پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط تر ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته یې د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازمو مرستو ژمنه ورسره وشوه. د بې جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیې رئیس احمد راشد عظیم د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دې ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیبې مرام ژمنه وکړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر یې فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونی پارک کې د خاریانو په نوم دغه دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران راکوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کیږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد سم که ملل متحده با وجود که
دا وایي زه په دې باور یم سره لدې چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې مونږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په 20مه پیړۍ کې ل خپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. مونږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې مونږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهورو افغان میرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوې او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس تر منځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
تاثیر او اغیز فکر کوم یو هدف پوری ممکن او مثبت دی. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنی دریځ دا دی چې د خلکو او ولس واقعي ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بیلابیلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول یې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بشمیره مشاعري او د موسیقي پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې زګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لالارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقول زحمي او تنخواوې هم نور کوي. د پښتو نومیالی تنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټیستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوسلایتو ته زنګ لګي
پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکوونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکوونکو د حقول زحمه 1.5 میلیون کلدارې پوروړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروض دی د فنکارانو. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکار کی. ګوره لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دي هغه ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته اس هلته هغه نسته برخه نسته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحاله سي. هغه رنګ د ډرامې وي، هغه رنګ د میوزیک وي، هغه رنګ د سنگرز وي، هغه رنګ د شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو 4 کلونو یو نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراری ډول خپرېږي.
د 4 کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی. که څه وي د 4 درو درو دوو دوو کالو څخه آرټیستانو ته، رایټرز ته معاوضه نه دی ورکړل شوی. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج د چنن خپل ژغ متر دوی پر ورسوي. د 4 کالو څخه چې کوم ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر 200 وار زیاته چلېدلې. هغه ډرامې د بار بار چلېږي. نن چې ته کوم ډرامه وګورې وګوره په دابل هفته به بیا غ ډرامه چلیږي بیا به چلیږي نو وی ډرامې نه کیږي دوی له موږ سره فند نشته فند پر کم زی دغه فند خو لمه خم راتلی
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډیر زیات سوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي سوي دي په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو ترڅنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي
د دیرش کروڑ د پنځه دیرش کروڑ چینل ته لګي او ته پر یو ډرامه باندې لس لکه پنځه لس لکه نه سي خرڅوله له چاینا پروګرامونه راوغواړي او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې یا د ترکی ډرامه راواخلې یا د انډین فلم راواخې زه روان یم په پښتو کې وایي که نه زه روان یم د بګوان پوجا کوم اوس د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره ده نو ته هغه رنګه نشر کې بالکل ته کلتور خرابوي ته خپل ژبه خرابوي باید چې ته خپلې ډرامې جوړې کړې
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د خپرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقو زحمو ستونزه یې په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزي وزارت ته وړاندې کړې خو غږ یې نه دی اورېدل سوی دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاته او قلزحمی او تنخواوې ورکړل شي او بیرته دې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو د موسیقي د پروګرامونو او مشایرو لپاره بودیجه ځانګړې شي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلرو بر ټول پښتانه ورسره آشنا دي خغلی گلزار عالم له نه وشتو کلونو راهیسی سندرې بولی او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي زموږ همکار ذبیح‌الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړي چې د ښاغلي گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي
خوب شو نشرنگ شو نیار گل اندام شو نخوب شو نشرنگ شو نیار
مزدبر مشروع کړی در 1900 نه بیا غی نه پس 1900 دوه تیم زما په خیال ته به خیر فیکشنوري سره په خبر ټلویزیون نه مشروع کړی و او تر دا ساته په
دې ډګر ته مو څنګه را مخشوا آیا لچا متاثر شوی وای ک له پښتو موسیقي سره مومینه و
نه شو نو ډیر زیات زمونږ کورنۍ هغه مذهبي کورنۍ وه څنګه چې ټول خلک چې کومه ماشومانو مینه ده کوي ناظر قرآن شریف بیا خو ما ورپسې بیا ترجمه قرآن شریف هم ویلی او تفسیر مې ویلی او حفظ مې شروع کړی او خو زما شوق چې کوم دی نو هغه سندرو سره ډیر زیات و پلار مې دغه ریډیو روړی و چې هغې منې به هغوی هغه خبرونه اورېدل خو چې هغه به نو ما به پټې پټې سندرې اورېدې دا نو انسان کې یو خپل لغه وي چې شوق د زر شوق نه دی
تاسو د نظری او د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه خو که خپل د عصري زده کړې په اړه تاسو وایي
نو ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او ګورنمنت کالج نه مې لسم کړی دی بیا یونیورسټي نه مې فاین آرټس کړی دی پوهنتون نه
دا به شو موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړي
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او اوس پورې زده کړه کوم کوشش کوم چې زده کړه وکړم لومبی چې کله زما دغه د کور نه په پټه باندې ما به زه به تلم پېښور کې ډېر غټ استاد و عنایت علي سلطاني صاحب چې استاد سره هم به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به اوسارېدو او پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله هغه نه مې زده کړه کړې بیا عبدالحق استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده نواب استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده چې هغه د شاوري و خیال محمد صاحب هم استاد و او ما هم هغه نه زده کړه کړې ده تل خان استاد نه مې کړې پېښور کې بیا هغې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدل او زیات مې دغه کولو چې یاره نور سم هم زده کړم او لاهور ته لاړم او استاد مهدي حسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تګ را تګ مې و هغه کو دغه په کور کې به ما هغه نه مې زده کړه کړې ده بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروسته بیا خلکو پېژندل هم ښه لاهور کې سنټرل پروډکشن ورته وایي هغې دپاره زه ریکارډ نه تللی وم نو دو دو ډیر حسن راړې غلام علي استاد هغه سره موږ دل او بیا د هغه شاګرد شما هغه په خواغه په خبر ته راغلو نو زده کړه نو سم شوله خدا غو سازان د سما راغله
زما خیبر دشی ودان تاستا کابل شکنا زما خیبر دشی ودان تاستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد شي د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسې ټیم ریکارډ کړی دي دوست یاد شي داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مرغه خو 1200 البم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تیم دوه تیم پیښور ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې ډېر ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینل کی تقریباً بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی باہر ملکوں کی تو زویلا جرمنی ریکارڈنگ کرے نور بلا زین کی میری ریکارڈنگ انہوں نے کری دنیا کو کل کر
ستاسو انقلابی سندر واسا سائل سے نظم زما پر خیال غالباً چیرا واخر بیا دے انقلاب سر مشالونا لیوانو ظلم دا خور انقلاب پاڑی دادا دے دی نظم دویلو پس منظر او داغ وقت سیاسی حالات تو پاڑا کرا تلک پاپنیو کی
زر چکلا دے پونتون نفارق شم زمانگا آل تدغا دے پر خور کی ایر فورس ورطا دے کی وظیفی را دا غشوی نو ما پاکی لغور کو دور علم زر تا سلیکٹ شما نو نلسوا وا ته ایم کې زموږ مرګري او ډاکټر کمال خیر صبح کې دا هغه و دوه نو موږ نو سه دوستانې د ډاکټر مخه د شپې غیر ورغلو ما اسیا دا ته هنرمندان راغلی وو نو الته ټول ته پته و چې دا شوب لري الته ما پروګرام او پرلو هغه پروګرام ریکارډ شو هغه یو شالمار ریکارډینګ کمپین هغه یو کیسټ ریلیز کو مو دې کې دا سندره هم و او په دې سندره دا زولک مارشلا و په ورځ کې ډیره سخت مارشلا و او زه پر فورس کوم چې سفر ولرم نو ډیر ډیر د غوښو په بدبر حال زه بیا د کرم په دې باندې سو مشتې کوټر ګارد ورته و نه دی کې و چې لم بیا نه پس از نو زه فهم لاړه نو هغه وخت کې دا کتابونه چې کوم د سایل سیب د غنی خان د مرخټک سیب دا په بازارونو کې ملایودل نه په دې باندې سخت پابندي و په بینو انقلابي شهري نو د دغه وجنا دغه چې ما اول سایل سیب نظم را ډیر زیات خلکو خوښ کړ او دغه وجوهات هم دغه وو چې سختي وه ډیره زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره دغه شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوې وه بیا
راواخلی بیا د انقلاب سو نشانونه لیوانو ظلمو دا خورا انقلاب واړی د ازادۍ انقلاب چې په خندا پد ژوندون را بي ګلونه ګلالو ظلمو دا خورا انقلاب واړی د ازادۍ انقلاب راواخلی بیا د انقلاب سو نشانونه لیوانو ظلمو دا خورا انقلاب واړی د ازادۍ انقلاب وطن دسروس پینو نڈال زمزدرو پسی بہر گرزما زیو پختن خان بدوش دا وطن کڑا پسر او در پدر گرزما زپ گناہ و سواب سپو ہے گم بجنتی خوران ہر گرزما علاج دو لگی دے گناہ و سواب لنگا دو ظلمو دا خورا انقلاب والی دا زادہ انقلاب دا واخلی بیاد انقلاب سو
په لر او بر پښتني سیمه کې په دې وروستیو کې د نامنۍ یوه ډېره خطرناکه چپه راوالوده ډېر خلک یې بې کوره کړل ډېر خلک یې په مرګ ژوبله واړوله آیا په دغه سیمو کې د نارامیو او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسوه
زه که دا ووایم چې موږ ډېر د هنر په لحاظ باندې کلتور په لحاظ موږ ډېر زیات وروسته بوتلو دا به غلطه نه وي ولې چې کوم ځای کې امن نه وي کوم ځای کې جنګي جګړه وي ستونزې وي هلته چې موږ هنر دا د آرام شی دی دا د فزیکي ذهن یو ښه خلاص ذهن کار دی کوم ځای کې انسان ته ستونزې راپېښې وي او هغه په ستونزو کې راګیر وي دا د ژوند چې کوم دی نو هغه ته خطر وي نو هغه ځای کې هنر کله هم چې کوم دینو پرمختګ نشي کولای. کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي د کیسو دوکانونه ختم شو د منځ نه لاړل. دغه ځایونه وګورو، پوهاټ، ټټل، مرانګو، ټل، پړچنار او دې خوا کرک، لاچی، لاچی او ټانک او بنو بنو کې ډېر زیات دغه دی خان کې دوکانونه، سواد کې دوکانونه، پېښور خو بېخي غټ مارکیټ و. بلا ځایونو کې دلته جلال آباد کې دوکانونو کې سټو، کابل کې به مو نو دغه ټولې کیسټې به خلکو ته راتلې، خلکو به اورېدې. هغه هر څه د میز نه لاړل که نه، دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته، زموږ کلتور ته، زموږ ټولو ډېرو خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان ته رسېدلی دی. خو کوشش موږ خپل کوو چې لکه دا زه څه پام نه لرم چې دا به ډېر وخت به دا کله واپس کېږي، نو ډېر وخت به په دې دا به ډېر وخت چې کوم ځایونه وو او کومو کې به خلکو کیسټې اورېدې، سندرې به اورېدې او هغه د بده مرغ هلته کې دوکانونه ختم شو ډېر چاپېره او هغه خلک څه ماجور شو دی خو خاورونو ته راغلل او کورونه پرېښودل. نو دا په موسیقۍ ډېر غټ تاوان
والا غلار باد پسیر شما گل تم سلام اکڑو تیر شما گل تم سلام اکڑو
سر خپل مینوالو پاړه سوای آیا غمینه چې تاسو خپل مینوال ته ور کړی دا تاسو مینوال هم بیر تاسو دا غمینه در کړی کنه
دا کوچار خپل ودان زه هم مینه سره سره یو بل لفظ هم استعمال کوم یو احترام چې کوم احترام ما ته زمو مینوال را کړی دی نو زه غنم چې ډیر کم هنر مندان د سړي چې دا وو په نصیب شو او هغه نو منهم جزوم یو ما چې چاته خلک احترام لري. د بلوچستان سمه سیمې دي که نه، افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی، ما ته بالکل یو رنګې د دې ځې د خلکو مینه هم زه چې وینم فرق به دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ، د دې لامل څه دی؟ د دې وجه څه ده؟ آیا اقتصادي ستونزې دي، د مارکیټ غوښتنه ده، که د موسیقي د مینهوالو معیار را پرېوته؟
بعضې یو زمین به شوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو هغه معیاري چې کوم سیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوس هم یم نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلی شوې ده، بچي، کور، نو دا هم څه غواړي که نه. دا په تشو خبرو په تشو واهوا ماندو ډېر ښه ماندې هم نه کېږي. ما ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی اهمیت مې ورکړی پیسې ته، خو هنر ته مې زیاده ورکړی دی چې ښه شاعري وي، ښه لیک وي، ښه نظم وي، ښه غزل وي، ښه سندرې وي، غزل وي. ما خو زموږ د بده مرغه لر او بر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه دغه نشته چې هغه د دې کور چې موږ ورته کچن وایو که نه، اشپزخانه، چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي، هغه فکر ورسره نه وي. دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند، د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي، استادانو، پروفیسرانو، د دې خیال وساتي، د هغې د بچو د صحت خیال وساتي، د هغې تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې څه دغه نشته چې څه کې پخپله به ځان لکې په ناسته نه شي که نه، شی د غره ته یدېږي، په ناسته نه شي خوځېدل غواړي، څوک چې منزل ته رسېدل غواړي، نو خامخا څه نه څه خو به کول غواړي. نو دې د وجې نه چې کوم دی نو که څه ما څه ویلي وي نو هغه به مې دې د خاطرې ویلي وي چې زیاره خبره ده. نور خو زموږ نه چې کوم دی نو داسې پوله پټې شته، نو بل څه داسې روزګار شته، همدغه مې روزګار دی، هنر دی، زمونږ په سر دی.
استاد نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې اقتصادي ستونزې دي، ځینې د حکومتونو د پام بې غورۍ وجه ده، نو اخر د دې به کېږي څه؟ د پښتو د روان موسیقي بازار تاسو څنګه ارزوئ؟ یا دا ډېر غیر معیاري دی اوس چې کوم بازار کې دا کوم موسیقي چلیږي تاسو خپله ګورئ، نو د دې به کېږي څه؟ اخر د دې موسیقي سر به چېرته رسېږي د غیر معیاري موسیقي؟ نو د دې مخنیوی به څنګه کېږي؟ ذمهواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابرو؟
ورته سیده چې لګه دا خو اوس کوم زاور ما دا سندري دا خو د سیدی چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل خزي سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اورېدلی هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي بارونو ملکونو کې د ریاست کار وي هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي کومې نه دي یا درېدو دي کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه درېدو دي او که نه دي او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورڈ کے منہ اگر انسان پر یہ ذہن کے پروت تیرے فکر کی سوچ کے ضمیر چورتا ہوئی اگر ضمیر دچا جندے گی دغه سے سندرے نہ ہوئی اور نظما پر خیال چاہ تو کور کی نشی اور رے نظان لے کے اور اسی نو دا کو دیرا بدمون کی خبر رہا اگر من پختو تو دن کی دلتا سے اداری ہم نشتا دے مخنیوی ہو کی اس جو اور پکار دے من پر مختب او کو موسی کا کی خدا شاعری جی کی مدد دا دا دے بایت سے دا خوشی دی وی چاہے من پختو کور کی خپل خان من مشور اور دے شو من پختل دی یو کار کی دی سی نور مت مات سبلا لار د مو په ځای نه
زپ دا غلار د واپس شوما زپ دا غلار راز چ هو لچن تو غټو سوخ چ لمورا دو زخیا
تانه به یو پیغام مورید خپل مینوال پونم د اختر په مناسبت او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل ته زمزمه کوي نو دینه مننه مو
هغه ټول مینوال ته او که په وطن کې دي که د وطن لري نور هوادونو کې دي د غټ اختر ډیر زیات د زړه له کومې ورته مبارکي وایم اخترونه مبارک شه او وخت دې کې چې دا زمونږ په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه د خپل لري ساتي او بیا درته اجمل سره یو نظم فریاد چې هغه ډیر خلک هغه خوخي هغه درته زمزمه کوم
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورې د شکنا ستا د سکنی سکنی ماخام نه لوګي د چا د زړه لوګي لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې د درلې ګلې غواړم ستا د چپو چپو سندونو په نوم لیم را ډک شو سسولې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسن تا تم جڑ دل کو فرشی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نہ لگے دچا دزڑ لگے لی دے شکنا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام دچا دزڑ لگے لی دے شکنا ستا دسلو او طوفان نو پمخ یو اسویلے دے درلے دلے وارا ستا دچپو چپو سندرو پنو لے مرا ڈکشو سسب لے وارا حسن چون دخلی بستل کو فرشی حسن تا تم جڑ دل کو فرشی دلو یلو یو قدرت نو روا یو تمنا دا آوری دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام دچا دزر لگے لی دے شکنا
ولاندی پخبروانه کی دا غنم رنگ کوچی دا مرکی دو همه برخام آوری دلشی اوس وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې حکایتونه راوړي تاسو را بولم د دې حکایتونو اوریدل
کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول ایوی خزی دو دوارو دولونو بایا و پختلا. گلدان خرچون کی ورته بایا. پا بایا که فرق نشتا. دی پا حیرانه ورته بایا. دانو چنگا که دایشی چی کلی او ساده پیو بایا پلوری. ده زواب ورکر. زه هم کلالیم او هم هنرمند. ده کلالی بایا می اخلم خوخ کلا بایا نلری. ژغورون کې د سین په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یو چیغه واورېده. یو څوک له هوکې د او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل. سړی یې بچ کړ، خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی هم له اوبو را وویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سین له خوني څپو وژغورل. د خپل اورس په ژغورلو تیر کړه. خو دې ته یې پام نشول چې لګوړان دی یو لیوانه ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور برشي سین ته یې پوری وهي. د بیکړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل، په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د خزی او میړه د آرام او بی جنجال ژوند راس پڅ کې ده. خسر یې ورته وخندل، وی ویل هیڅ وخت د خزی په تیر وتونو اور ما اخلا، حوصله کوا او په زړه کې دا خبره در تیر وچی، همدا د دې کمزوري او نیمګړتیا وی دي چې تر ما یې خمیړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپروو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنگ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچی صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي، لکه پیروزه، زردانه، شپونکی، داسې نور. دا خپل نوښت بولئ که نه، له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچیاني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکه ډیر کارېدلی د جانان ردیب باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلی دي، په زندګۍ م اورېدلی دي، په ژوندونه م اورېدلی دي په دې ردیبونو باندې. نو ما ویلې چې یو داسې ردیب وي چې هغه نه وي او په هغې کې خبرې وسي په آزاد مټ باندې، نو هغه دغه هڅه کې ومنو. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام سو. نو بیا ما په کوچه لکه دا تا یاد کړه، پیروزا، زردانی، لالپری او اشرفی، نو دغسې ردیپونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو، ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم، لکه اوس دا شعر داسې: دا لویې لویې لارې به زمونږ د وطن نه وي، چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي. او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه، د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي، نو هغوی داسې یو ردی پیدا کړي، صاحبه یا بل شی یا بل شی، نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي، هغه ردیب سره نیمګړتیا ته پاتې سي. خو دوی بیا خوشحاله په دې سي یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ. صحیح ده، ردیب خو به د هغو نه وایي، خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دي د ردیب راوستل چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي. نو ما ته دغه خپل ښکاري. البته که څه هم سي د ما نه بعد بیا ملګرو پکې ډېر ښه ښه شعرونه هم ولیکل او هغو نوم هم پکې وکړو.
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي، هغه موسیقیت یې زیاتېږي، تاسې نمونه پکې راوړی دي که نه؟ دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي؟
په دغو سیزونو کې دا کوم څه نمونه دي، په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده. دغه ښکلی کوي ډیر دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي چې ده په کومه اندازه لیکلی ده، د خواري د شعر سره څومره کړې ده، نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي. د ما سې بیا کومه هڅه وه، نو هغه دا وه چې په دې ردیفونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړم چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي، چې څوک یې په هر محفل کې وایي، که په کور کې وایي، که په سهارا کې وایي، هر څوک یې سره وایي، سې په سماعت بد نه لګېږي. نو دا هڅه ما کړې.
کوچی صاحب، تاسې ډېر شعرونه لیکلي، د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی، دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر سې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي، در صاحب نه چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل، او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده، او په دې باندې تا ډېر ریوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وشو. نو ده ورته ویلې چې نه، دا څومره زندګي دما ده دومره نور هم سي، نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده، د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږ مزل پکار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. که څه هم چې نن سبا داسې دور ده، زمانه ډېره تیزه ده، د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي، هر سړی په زغل ده، کتابونو ته لاسرسی نه کیږي، رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي، نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه، کنې حالانکې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپې مې، خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي، فکري پختګي پکې نه وي، پوخ پیغام پکې نه وي، څه کام ته څه زده کړي، یوه رڼایي څرک ورښي. شاعر خو داسې داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده، که څه هم ژوند یې په تیرو کې یا په رڼا کې، خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې ده چې باید داسې داسې، نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده. خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم، خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم. نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک، نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي، چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې، چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي، چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې شوې، له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي، نو ډېره ښه ده، باید چې له اردو نه هم خبرې، له انګلیسي نه هم خبرې، له عربي ادب نه هم خبرې، له پارسي نه هم خبرې. خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کم وي نورو ژبه باندې نه پوهېږي، نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي. منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده، د پښتو کوم معیار ده، د نورو ژبو کوم معیار ده، خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې، او موږ کوم موضوعات څېړو. نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي او د ده ذهن ته به دا پکې تورې راشي، پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي، دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي. نو داسې کله بیا شعر لیکي، نو ده نه به هغه تکرار نه کیږي د داسې الفاظو چې خانپوري پکې هسه کوي، دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې، لکه وایي که نه وایي شاعر چې ده د یو زرګر مثال لري، نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغه سې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت یا هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغه سې بیا څوک اوري، له درونو ارکلي سره مخ کیږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایم د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتري د شاعري رنګ هم وي، کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي، نو بیا موږ پیچډي ډاکټران هم لرو چې هغو پیچډي کړي، ډېر زیات تعلیم یې کړی، ټول ژوند یې په تعلیم لګولي، خو چې هغو کله ټپه هم بیا وایي، نو دیرلسو سیلابو په جای او د نهو سیلابو په جای باندې هغه ټپه تې پنځلس شي او دلته تې کمه شي پنځه شي، کنې حالانکه هغه ادب هم ډېر لوستی، خو هغې کې چې هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتري رنګ ده. نو که یو شاعر شعر لیکي، باید چې هغه شاعر وي، شعر سره یې مینه وي، او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کوم، یو روزګار کوم، نو زه له دې سره یو شاعر هم یم، او شعر په ما راورېږي، الهام په ما کیږي. نو زه وایم چې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتري، شاعر سي باید پیتري وي، نو دا دوه شیونه ضرور دي، نو دا دواړه سره ټچ شي، نو بیا ښه شعر لیکل کیږي.
کوچه صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه، او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه. چې نور څوک یې تصور کولی نشي، چې نور څوک یې تصور کولی نشي، زه په هغو لارو تللی یم جانانه. د رقیب به د سیرمې مخ ته ګرځي، زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه. داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، چې زه ولې دومره غلی یم جانانه. له دې وږو نظرونو په امان یم، له دې وږو نظرونو په امان یم، زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومن د دانش مطبع او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلی سپین سهار سره مرکه کړې ده. وابورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي.
ښاغلی سپین سهار، تاسو په تېره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي؟ که د یو نوم او د منځپانګې په اړه راته لږ معلومات راکړي.
په تېره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي، زه به یو تاسو ته ووایم. یو دی د مینې څلوېښت اصول چې د الف شفق کتاب دی، او میر احمد یاد ژباړلی دی. کتاب اے فائیو سائز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، کولی پختې لري او څلور سو څلیرش مخه دی. دا د الف شفق کتاب دی، او الف شفق سیدا د ترکیه ده. تر اوسه پورې پنځلس کتابونه لیکلي دي، لس ناولونه دي. د مینې څلوېښت اصول دا ناول یې په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی، او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس و مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي، او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده.
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي، که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکړي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی، دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو، ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړنی محمد عاشق یعقوب دی. دا هم اے فائیو سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پختې لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي، خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې، او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي، او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنټ کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي، اوس هم خلک له هغه نه ګټنه کوي، ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودونکی پاچا وي، دا هم ستاسو یو نوی خپور کړی اثر دی، که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي.
بلې، دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی، او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دوکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته را جلب کړي، او سودا په داسې بڼه باندې پې خرڅه کړي چې په هغوی سودا هم خرڅه کړی وي او ترمنځ یې هغه خوشحاله کړی هم وي. دا کتاب هم په فائیو سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، یو سلو شل مخه دی.
د وروستي کتاب په اړه لږ راته معلومات راکړي. د یو بل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، له علامه عبدالشکر رشاد بابا سره، د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په فائیو سایز کې چاپ شوی دی، پښتې رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، یو سل اته اتیا مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې له علامه عبدالشکر رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړي دي، او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوي دي، او رشاد بابا یې ډېر ښه، مفصل، په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.
زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00 بجې.